ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری نیکی هلی او سلامونه منه په پاکستان کې راغلي دلدلا او داغي نارامست شوی زیانونه د دې خبرونه د سر موضوع د حال به نیخ پنی غا د اسلام آباد درکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړوي او کوړی چې د سیمه او نړۍ د حالاتو خبر شي نو تر پای مملتیا او کوي تر پنځو بجو د پنځو بجو د خبرونو تفصیل اوس د احمد شاناو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په پاکستان کې نننی زلزلې شاوخوا 50 کسان ټپیان کړی دي په شمالي وزیرستان کې د ماړی پټرولیم کمپنی څلور کارکونکو او سره دوه اف سی سرتیری وژل شوی دي او ولسمشر ترامپ ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس هم منځګړتوب ته چمتو دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د سرشار اسلام آباد په ګډون د پنجاب او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې نن زلزله شوې چې د راپورون تر مخ شاوخوا 50 کسان پکې ټپیان شوي دي د زلزلې د کچ معلومولو ادارې د معلوماتو لمخې د زلزل د رختر په کچه د زلزلې شدت یا زور 15.8 او د دې مرکز د پنجاب جهلم شارو په زلزله کې یو شمیر کورونه ته هم زیان اوښتي دي بلخوا د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په امیرپور سیمه کې هم زلزلې یو شمیر کورونو گاډو او سړکونو ته زیانونه اړولې دي په دې اړه نور معلومات تاسو په خبرونه په جریان کې اوریدلای شئ د شمالي وزیرستان په سپینوان تحصیل کې نامعلوم وسلوالو د تیل او ګیس ماړی پټرولیم کمپنی څلور کارکونکي او سره دوه اف سی سرتیر وژلي دي د چارواکو په وینا د پیښنه سهار هغه مهال وسو کله چې د ماړی پټرولیم کمپنی کارکونکو په دغه سیمه کې د تیل او ګیس سروې کوله چې نامعلومه کسانو ډزې پر وکړي د دې په وینا په پیښ کې د اف سی څلور سرتیر ژوبل شوي هم دي وژل شوي او ژوبل په سمدستي توګه ځایي روغتون ته رسول شوي دي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د ماړی په نوم د تیل او ګیس د رایستلو کمپنۍ باندې تر دې وړاندې هم درې ځله بریدونه شوي چې کارکوونکي یې پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا تکرار کړ چې که هند او پاکستان یې ومني نو د کشمیر پر مسله د دوی منځګړتوب ته تیار دي نوموړي دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وکړې ټرمپ زیاته کړه
دیوی دا په عمران خان او مودی پورې اړه لري که یوې غواړي او بلې نه غواړي نو نه کیږي خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم دا یوه سخته مسله ده چې له ډېره وخت روانه ده
پر دې مهال عمران خان وویل ولسمشر ټرمپ د نړۍ د تر ټولو زیات قوي هیواد مشري کوي او کولی سي دا مسله حل کړي دا راز عمران خان له ټرمپ غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره دروسوي خبرې بیا پیل کړي عمران خان زیاته کړه چې په افغانستان کې ثبات د پاکستان د ثبات په معنا دی د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ ترنګلتیا تر هغه وروسته زیاته شوه چې د اګست پر 15 نیټه هند تر خپلواک لاندې کشمیر نیمه خپلواک ځانګړي عیني حیثیت ختم کړ د خبر پر خاصوبای اسمبلی به نن د وراثت د مجوزه قانون په حق له پر مسوده بحث کوي صوبای حکومت د وراثت د مقدمو ژر تر ژره فیصله کولو پاړه دغه مسوده پر اسمبلی ته وړاندې کړه په دې حق له د قانون صوبای وزیر سلطان خان پر ماشه مشال رډیو ته وویل
په کوم کیسونو کې چې یو بل سره ډسپیوټ نه ده ورسره خپلو کې نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنده دنه به ورته لیټر آف ایڈمنسٹریشن او سکسیشن سرٹیفیکیټ ملایوي نو چا د جلس کال او ته کال اول کال لګي دغه شان به 15 ورځې به لګي
سلطان خان زیاته کړې چې د وراثت موجوده قانون انګریزانو جوړ کړی او تر اوسه پکې بدلون نه وسوي خبرونه لمشال رادیو خاوري د برتانیې سپریم کورټ پریکړه کړې چې د وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د پارلمان منحل کېدل یا ځنډول غیر قانوني اقدام او غړي کولای سي چې څومره ژر یې خوښوي هغومره ژر یې بیرته فعال کړي نن سپریم کورټ مشري برنډا هیل د پریکړه اورول پر وخت وویل چې ټول 11 قاضیان له پریکړې سره متفق دي دا پریکړه پر بوریس جانسن ښکاره ملامتي ښیي میرمن هیل وویل چې ملکې الزبیت ته د پارلمان د دورې پای ته رسول مشوره غیر قانوني وه ځکه دې ګام د څه ډول مناسب دلیل پرته د پارلمان لخوا د عیني اقداماتو کولو صلاحیت اغېزمن کړ نوموړي زیاته کړې چې د پارلمان دوره پای ته نه ده رسېدلې او دا د پارلمان په ځانګړې توګه د دواړو ایوانونو د مشرانو صلاحیت دی چې پریکړه وکړي چې پر مخ څه کول پکار دي د وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د روان کال د سپتمبر ل 10 بیا د اکتوبر تر 14 د پارلمان منحل کول پریکړه په سم دستي توګه د اپوزیشن او د نوموړي د محافظه کار ګوند پر ډیری یو غړو سربیره شنونکو هم وغندله او ویل چې دا په ورستۍ اونۍ کې پر هغه ضرب راجل د مباحثې د غل کول یو هڅه ده چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو لپاره ټاکل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د اکتوبر پر 1 نیټه برتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووزي، خو پارلمان باید د وتلو د شرایطو منظوري ورکړي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش د شام لپاره د یوې داسې آیني کمیټې جوړول اعلان کړی چې د شامي حکومت او اپوزیشن ډلو استازي به پکې شامل وي. پرون په نیویارک له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ګوتریش دا کمیټه باوري، متوازنه او ټول شموله یاده کړه او ویل چې د شام لپاره به د ځانګړي استازي په راتلونکو اونیو کې جوړ کړي. ګوتریش زیاته کړه چې دوی پوخ باور لري چې دا کمیټه به د شام د جګړې د سیاسي حل لپاره یو پیل وي. د نوموړي په وینا دا کمیټه به یو نیم سل غړي لري چې 50 به د حکومت، 50 د اپوزیشن ډلو او نور 50 به د ملګرو ملتونو په خوښه ټاکل کیږي. د شام په اتکلن کورنۍ جګړه کې تر اوسه 3 لک زیات خلک وژل شوي او په میلیونو نور بې کوره شوي دي. او نن به د بنگلاديش په سر شار ډاکه کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د شل اوریز سیالیو پایلو بکیږي. د کرکټ د نړیوال شورا تر انتظام لاندې د درو هیوادونو ترمنځ د دې سیالیو اتلولي د سپتمبر پر 13 په بنگلاديش کې پیل شو. د شل اوریز لوبو په دې اتلولي کې پر افغانستان او بنگلاديش سربیره د زیمبابوي کرکټ لوبډلې هم برخه اخیستې وه او هرې لوبډلې څلور لوبې وکړې. په څلور لوبو کې بنگلاديش 3، افغانستان 2 او زیمبابوي 1 لوبه ګټلې وه. نننۍ پایلوبه د کابل پر 15 او د پېښور پر 15 بجې مازیګر پیلېږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کنسي د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه اخیستل کیږي او 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپیه 1.30 پیسې او 1.40 روپیه 1.30 پیسې. یو ایرو 1.70 روپیه 1.80 پیسې او 1.71 روپیه 1.40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.60 روپیه 1.30 پیسې او 2.60 روپیه 1.50 پیسې. یو سعودي ریال 1.65 روپیه 1.50 پیسې او 1.65 روپیه 1.50 پیسې. یو افغانۍ 1.95 روپیه 1.90 پیسې او 1.90 روپیه 1.90 پیسې. او 2.98 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه اخیسته کیږي او 2.68 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 48 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمي او د موسم حال او د کرنسو به مو د احمد رانه ورې دي. د روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د تورخم دروازه د سلیری ساته کولاویدون پس یو ځای کسوای
بالکل مونږه کارو سره خښوای دی. مطلب مونږه بچ مخکي مازیګره پورې درې لارې کړې نو اوس ما خوستان پوری یو لسو بجو پوری 15 لارې وکړو.
د خیبر پختونخوا په قبایلی د لوکي د لوبو د حلو زلو د پارا حکومت څومره پیسې مختص کړي؟
د قبایلو علاقو لپاره 1.5 مرب روپۍ ګورنمنت پاکستان خیبر پختونخوا منظوري کړي دي.
د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ملاقات شوې ده. په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې؟
د ویلي چې د ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبره بیا پیل کول پکار دي. او دا هم به چې دا خو ما غوښتل چې طالبان او یو هیئت پاکستان ته راشي.
د خبرونې په اوږدو کې یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم شته. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه تاسو ته معلومه ده په خبرونو کې مدرته هم وورول چې په پاکستان کې زلزله راغلی ده. د دغه زلزلې په اړه زیانونو باندې او نورو هلو زلو باندې زموږ همکار په اسلام آباد کې نظر ساتي احمد الله هم دا اوس راسره د ټلیفون د لیکې راغلی دی. احمد الله ستړی مشي او که دا راته ووایه چې دا زلزله څه وخت راغه، د دې کچه څومره وه او زیانونه یې څه اړولي؟
ډیر مننه مجید بابر. دا زلزلہ چې کوم وا دا نن پاکستان په وخت باندې 2 منټه د پاسه تلور بجې چې کوم دی دا ویل کیږي چې دا زلزلہ راغلی و دا د افتونو سره مبارزه قانوني اداره چې کوم ده ان ډی ایم ای دا هیڅ مخه چې په دې وخت باندې دا زلزلہ راغلی و د دې مرکز چې کوم د پنجاب جیلم خار او د پاکستان تر انتظام دی میرپور چې کوم دی دا غي په میاس کې او د دې ګهرايي چې کوم ویل کیږي چې دا 10 کیلومتر لاندې و د زلزله چې کوم واده د پنجاب مختلفو خونو علاوه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې هم د دې جګړې مسوتې کړې شوې په اسلام آباد کې هم خو به ډېر زیات نقصانات چې کوم دي هغه په جهلم او میرپور چې کوم دي پاکستان تر انتظام لاندې سیمه چې کوم ده هغه ډېر زیات نقصانات اوریدلې دي د میرپور چې کوم ډیپټي کمشنر د مرسیال کمشنر راجا قیصر هغه اوس نه لږه شیبه وړاندې رسنیو ته دا خبره وکړه چې د میرپور پنځلسمه تر شل کیلومتر لري پرته یو سیمه ده جات لا نومیږي چې په هغه ځکه چې زلزلې نه نقصانات چې کوم دي هغه زیات شوی دي چې دغه ته ډیر غټ میر دی د هغه سره چې کوم سړک دی نو هغه په مکمله توګه باندې تباه شوی دی په هغه باندې ګاډي چې کوم هغه ته نقصان رسیدل او په ګاډو کې کوم خلک موجود او هغه هم زخمیان شوی دي دغه نیر چې دا سړک د تباه کېدو د وجه نه نیر اوبه چې کوم دي هغه مختلفو کلو طرف ته ور روان شوی دي نو دی لګیا دی چې موږ دغه کوشش هم کوو چې دغه اوبه بند کړو د دې نه علاوه د نیمولي دا وینا و چې یو ځنانه چې کوم ده هغه تر اوسه مړ شوی ده 500 پورې دی وی چې کسان ته کې جوړ شوی دي خدا ابتدایي معلومات دي د میرپور د ډیپټي کمشنر تر مخه هغه وی چې جوبل کسانو شمیره چې کوم ده هغه ځکه زیاتې دي چې کله زلزلہ راغله نو هغه ورستو ټیمونه چې کوم هغه جات لا سیمه تم روان شوی دي میرپور چې نور کم ځایانو کې نقصانات شوی دي یادینه علاوه جهلن چې کوم نقصانات شوی دي ټیمونه مختلف طرفونو ته روان شوی دي ابتدایي چې کوم معلومات دی وی موږ ته دارا رسیدلی چې دا هغه کسان دي چې دا هسپتالونو ته جوبل کسان را رسولي دي نو دوی چې کله ځایانو ته ورور کیږي نو د هغه ورستو به پوره معلومات کیږي چې آیا څومره خلکو ته مرګ جوبل او اختلاف څومره کورونه ته دي کې چکم دې نقصان وتر رسیدلې دغه شان ګارد وتا یا ساو وو ته یا دین علاوه نور چکم ودانی دی هغه ته څومره نقصان رسیدلې
احمد الله
ابتدایي معلومات دي
احمد الله کل احمد الله کلن غنترا ته وی چې خیبر پختونخوا او قبایلی دلو کې سهال له داسې راپورونه ورسنه وای چې سوات او د نور سیمو کې هم د دې زلزلې جټکی محسوس شوی دی
بالکل ما څنګه ولې کیو لکه تاسو واک ما شوشي دي په منفيره کې په ابتدات کې دین علاوه خیبر کې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې چې کوم دي دا جټکې ما شوشي شوې دي خو د ابتدایي معلوماتو تر مخه د اغه ځینې اوسه پورې راپور نه دی راغلی چې اغه تل خلکو ته مرګ جوړ لایا ته نقصانات چې کومي هغه شوي زلزلې جټکې ځکه چې دا د پنجاب د جهلم سیمې نه راوخ لخته شي دا زی د اسلام آباد نه نیولې بیا د شان ثوابي او د ثوابي نه لخته شي دا ټول سیمې دي بونیر سوات او دغه ټول په توله کې د زلزلې جټ کې محسوس کړئ چې د کشدې شدت 15.8 مرکز شکم دی هغه جهلم مونږ په دې وجه د جهلم یا میرپور کې زیات نقصان شوه خو دغه طرفونو کې جټ کې محسوس شوه د نقصانات څخه ډیر منه دی رپورت شوی
صحیح د امدادي کاروایانو باره کې څه حل درې دي
ان ډی ایم ای چې کوم دی هغه دا وایي چې زمونږ ټیمونه په جهلم کې زمونږ ټیمونه الریډي مخکې نه موجود وو ځکه چې زمونږ هغه ته یو کیمپ شته دی نو دا هغه ځینې امدادي ټیمونه چې کوم دي جات لاسیمه تر روان شوي جات لاسیمه تر رسیدلې دي او هغه وایي چې جات لاسیمه لکه غریزه سیمه نه ده یا ډیر لري پرته سیمه نه ده نو غټ غټ چې کوم ماشينګان دي هغه هم موږ سیمه تر رسولي لګیا یو موږ هغه ته امدادي کاروایان شروع کړی دي نو امدادي کاروایان روان دي خو څنګه زلزلې د وجه نه کورونو ته نقصان رسیدلې سړکونو ته نقصان رسیدلې نو په دې وجه ابتدایي معلومات کوم دی هغه مخه ته نه دی راغلی چې څومره مرګ جوړ شوی دا خو دا خو لکه کنفرم ده ځکه چې ان ډی ایم ای و چې نقصانات شوی دي کورونو ته مختلف ځایونو ته نقصان رسیدلی دي
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو دا احمد الله
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې راغلی د زلزلې په اړه مو زموږ د همکار احمد الله نه تفصیل اوریدو او د ابتدایي معلوماتو تر مخه د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې زیات نقصان د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر میرپور جاتلا سیمه کې شوی دی چېرته چې سړکونه اوریدلی دي او 500 نه زیات کسان ژوبل شوي دي یو خزی د وجنې معلومات دي دا ابتدائی معلومات دی پراتون کو خبرونه کې بیرته نور معلومات هم درکو ورجو د معمول نشریات ته د پاکستانی کسٹم چارواکو ویلی چې د تورخم دروازې سریری ساته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په فارورډ او ریورس کارګو یعنی د تجارتی مالونو په وړو راوړو حجم کې اضافه شوې ده. نور تفصیل فرهاد شینواری نور.
د پاکستانی کسٹم یو چارواکی احسان کیانی مشال ریډیو ته وایي چې د تورخم دروازې څلورش ساعته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په فارورډ او ریورس کارګو یعنی د تجارتی مالونو په وړو راوړو حجم کې اضافه شوه. نوموړی وایي په دوه طرفه تجارت کې د څلوېښتو نه تر پنځه پنځوسو فیصدو پورې اضافه شوې او دا په دې یوه اونۍ کې شوې. پخوا به مونږ د ورځې افغانستان ته مال وړونکي خواوشه یو سل اتیا ګاډي کلیر کول، خو اوس څه نږدې دوه سوه اتیا ګاډي کلیر کوو. او چې وزیر اعظم صاحب کومه خبره کړې وه هغه ټیک وه، نو هیله ده دا سلو فیصدو نه هم پورته شي. نوموړی وایي په سرحدي پلو باندې سمدستي د کار زیاتول یو پیچلی عمل دی او دا به وخت سره په مرحله واره توګه زیاتیږي. دا ځکه چې دې سره یو شمیر تکنیکي اړخونه تړلي دي. یو ځایي سوداګر واحد شینواری په تورخم کې مالونه کلیر کوي او وایي د دوی په کار کې ورسره تر یو حد پورې اضافه شوي.
بالکل مونږ کار ورسره ښه شوی دی، مطلب مونږ به چې مخکې مازیګره پورې درې لارې کړې، نو اوس ماخوستن پورې یو، لسو بجو پورې یو، پنځه لارې وکړو، شپږ وکړو. داسې فروټو والا دي، سبزی والا دي، هغه لس لس ګاډي بیچ کړې، نو اوس مثال پنځه لسو کا، شلو کا، پنځه ویشتو کا. خو بس صرف خبره دا ده چې کوم خلک بزنس سره مطلب تړلی شوی خلک دي کنه، دغه له لږ سہولت ورکه کنه، لږ سہولت په تګ را تک کې، نو انشاءالله چې دا بزنس به بڑھاوږي. بالکل په دافته نیمه کې چې کومه کنه کلیرنس زیات شوی دی.
په تورخم کې یو ایکسپورټر یا مالونه صادرونکی مجیب شینواری وایي چې په ایکسپورټ کې ترغی اضافه ناممکنه ده چې ترڅو د اف بی آر لخوا لګول شوی اضافي ټیکسونه او بندیزونه نوی ختم کړل شوی.
24 گھنٹو تعلق بالکل ایکسپورٹ سره شته ده، خو مین خبره دا ده چې په ایکسپورٹ باندې موجوده وخت موجوده ټایم کې داسې سختۍ او داسې مشکلات او داسې پابندۍ دي چې هغه وجنه ایکسپورټر چې کوم دی هغه د آزادۍ سره ایکسپورٹ نشي کولای. دلته مطلب دی چې د ای پی آر طرف نه ډېرې پابندۍ دي، په کسٹم کې مطلب دی چې ډېر مشکلات دي ورته. نو زه دا وایم چې که ایکسپورٹ زیاتوي دوی به ایکسپورٹ آزادوي، ګورنمنٹ آف پاکستان یعنی د ای پی آر چې کوم ډیوټی اینڈ ټیکسز دی هغه پورې دودوی او ایکسترا چې کوم په دغه باندې مطلب دی چې مشکلات جوړ کړی شوی دی یا ایکسپورټر ته کومه پریشانی جوړې کړی شوی دی هغه به د منځ نه لري کوي.
وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 13 په تورخم دروازه د سلیرشتو ساتو سوداګرۍ پرانستو کړه او دا غي ورستو پرې د مال وړونکو گاډو او عام خلکو او ناروغانو تګ راتګ شپه ورځ پیل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
داس مشال ریډیو ته وګي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه خیبر پختونخوا کې هر کال خوښه ډیر زره د سرطان یا کانسر ناروغه د صوبیا سپټالونو ته راځي چې پکې تر شپه ګذرو دوی سره رجستر کیږي. د صحت صوبایي وزیر وای چې د حکومت به هڅه کوي چې ټولو د کانسر یا سرطان ناروغو ته د دارو سره وړیا درملنه ورکړي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د کینسر یا سرطان ناروغۍ باندې قابو موندلو لپاره د صوبایي پروګرام مشر ډاکټر عابد جمیل مشال لیډو ته د نهه په ورځ اویل چې دا وخت دوی د صوبې 500 رجسټرډ ناروغو ته وړیا دارو او درملنه ورکوي او وایي چې غیر رجسټرډ ناروغو شمیره خو په صوبه کې هر کال 1500 ته رسي، خو له دوی سره چې کم رجسټرډ دي هغه خوشا تر شپه گذرو دي چې پکې غټه شمیره د وینې او پزنانو کې د سینې د کینسر ناروغ دي.
تقریبا 15,000 مریضان مخکنه رجسٹرڈ دی چکم علاج مفت کئی لگیا دی، مخکبا صرف دا بلڈ کینسر علاج چکم دے اغبا فری کے دو. اس 2016 نا دا علاج چ دے تقریبا ہر یو کینسر دا پارا موجود دے. زمونگا خو چ کم پیشنٹس راضی اسپتال نو سرا اگی چ کم رجسٹریشن کی گی 15,000 نوالش پک زرا ہر کال نوے مریضان. کمونگا ٹوٹل مریضان گورو چ کم راضی نو اگر 1,500 تقریبا ہر کال اغا مریضان چ کم او پی ڈی اس طرح راضی
داسی ولی دوم رغٹش مرکی خلق د دې رنس ښکار کیږي. نو ډاکټر عبد جمیل جاتوی،
تقریبا 5-10% پورې موروسی، خو 90% نه زیات چې کم دی هغه هپاتایټس سره چانسز زیات شي. بیا چې نو زموږ خوراک نن سبا ټول ملاوټ شوه خوراک دی، مونږه ایکسرسایز هم نه کوو، خلکو مخکې سبزیانې فروټس خوړل، اوس غوښه زیات شوق سره خوري، ویټ زیاتېدل.
په دې موقع د خیبر پختونخوا د سیاست صوبای وزیر ډاکټر هشام انعام الله مشال لیډو ته وویل چې تر درې کال لپاره د ټولې صوبې د کینسر ناروغ لپاره د ویړیا درملنې پروګرام باندې نن لاسلیک وکړو، چې پکې 10% به د سیاست محکمه ورکوي، بلکه د باقی لس کم 0% به د دوا شخصي کمپني نوارتس ورکوي.
کم مخکم ساين شو درې کالو د پاره، اوس درې کال نور مونږ د اګریمنت دوی سره ایکسټند کو د کې تقریبا 10% کنټریبیوشن با ډپارټمنټ اف هیلث خیبر پختونخوا کوي، چې کم تقریبا 3 ارب روپۍ دی را روان درې کالو د پاره. د دې الوکیشن 821 ملیون د دې کال د پاره، او تقریبا د درې کالو کې بس 27 ارب روپۍ کنټریبیوشن نوارتس کوي. ان شاء الله مونږ دا امید ساتو چې دې کال به 8000 کینسر پیشنټس ټریټ کیږي فری اف کاسټ.
په ټوله صوبه کې دا وخت د صوبایي حکومت لخوا د کینسر د ویړیا درملنې تشخیص او دارو لپاره په حیاتاباد میډیکل روغتون کې یوازنی مرکز دی. ولې د صحت صوبایي وزیر زیاته کړه چې ډېر زر به دوه نور نوي مرکزونه هم جوړ کړي. دا یادونه ده چې هر کال په ټوله نړۍ کې د سپتمبر 17 نیټه د وینې د کینسر نړیواله ورځ منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو سوات ته په سوات سیدو شریف کې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت د یوې 4 کلنې ماشومې سره جنسي تیرو په مقدمه کې 10 کلن زلمی صاحب الرحمن ته سزا ورولې ده. سرکاري وکیل وایي چې مقدمه کې انصاف شوی، بلخوا د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي یو مشر شوکت سلیم وایي دغه فیصله کې ملزم ته سزا کمه ورکړې شوې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په تفصیل لاقي.
د عدالت د فیصله مطابق 10 کلن ملزم صہیب الرحمن باندې جرم ثابت شوی دی او ورته په بیلابیلو دپو کې په مجموعي توګه 240,000 بند او 100,000 روپۍ جرمانه اورولې. مقدمه فیصله په اړه د دولت لخوا وکیل پی پی سید نعیم خبریالانو ته وویل
ته باندې دا داویداری و چې د یو ماشومې سره جنسي تشدد کړو. نن هغه کیس دغه ملزم خلاف ثابت شو او عدالت دته 376 تعزیرات پاکستان ته 14 سال قید او د 780 تحت 14 سال قید او د 53 CPA د لاندې 1 کال قید، د 337F1 د لاندې 2 کال قید او د 337F5 د لاندې 1 کال قید او ټوټل 100,000 روپۍ جرمانه سزا ورول.
د متاثره ماشومې چې عمر یې 4 کاله خوده کیږي تر فضل غفار وایي چې دوی د دغه فیصلې څخه مطمئن دي او چې سیمه کې چا سره هم زیاتې کیږي په کار ده چې پولیس ته لاړ شي.
خلکو ته موږ دا خواست کوو چې کلم د مسله تاسو مخې ته راشي، تاسو یقینا بالکل لاړ شئ، کوټ ته حاضر شئ، بالکل خپل ماشومان په خبر باندې پوه کړئ که تاسو څوک هرسمنټ کوي یا تاسو باندې صدا کوي، او تاسو بالکل چې کوم دی لاړ شئ خپل مشرانو ته ووایئ، او که دا مسله چاته پیښه شي نو هغه په کار ده چې کوټ ته لاړ شي. موږ د کوټ ته فیصلې مطمئن یو او تاسو به ان شاء الله یقینا مطمئن یې. فیصله
سواد کې د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ټولنې وایي چې لنډو ورځو کې په خوازه خېله او ریکارڈ کی هم داسې پیښې مخې ته راغلي. زیاتره پیښو کې کورنۍ مقدمه نه درج کوي ځکه ملزمان بچ پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ذرلو د لوبو لپاره د 1.5 ارب روپۍ منظوري ورکړې ده. د قبایلی ذرلو د لوبو لپاره د حکومتي کمیټه مشر ویلي دا پیسې به د لوبو په بیلابیلو منصوبو لګوي، بلخوا د سیمې لوبغاړو د حکومت دا ګام ستایلی دی. تفصیل انیس اجمل لاورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د قبایلی ضلعو د لوبو لپاره 1.5 ارب روپۍ منصور کړي دي. په دې ضلعو کې د ځوانانو لوبو لپاره د حکومتي کمیټې مرستیال مشر شاهد خان شینواري د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به په دې پیسو د لوبو میدانونه او کمپلیکس جوړوي او د لوبو مقابلې به پی هم کوي.
قبایلو علاقو لپاره 1.5 ارب روپۍ گورنمنٹ پاکستان خیبر پختونخوا منظوري کړي دي. دا مختلف ضلعو کې گراؤنڈز جوڑی گی دے باندھے انډور کمپلیکس به جوړیږي او تقریبا په دې پیسو کې 1 ارب روپۍ چې دي هغه سپورټس اکټیویټیز به په قبایلي ضلعو کې کیږي. سپورټس منسٹر چې کوم خیبر پختونخوا عاطف خان دی سینئر منسٹر، هغه په خپل باندې اناؤنس کا او هغه ما سره شیر کړی وو قبایلو په تاریخ کې اول ځل د سپورټس لپاره دومره پیسې حکومت منظوري ورکړي، دا خو یو تاریخي اعلان دی.
په قبایلی ضلعو کې د غشي وشتو یو لوبغاړی منصور افریدی وای چې حکومت وړاندې هم په قبایلو کې د لوبو میدانونو جوړولو او دې برخه کې د نورو کارونو ژمنې کړې وي خو هغه نه دي پوره کړي. نوموړی سیاتوي قبایلی سیمو ته راتراګری لبجې ډېر زیان اوښتې، نو لوبو ته زیات پام ورکولو سره به د سیمې امنیت ته هم ګټه ورسیږي.
په قبایلی سیمه کې خو د سپورټس لګې ډېرې میدانونه شته دی خو هغه د نش برابر دي، څومره چې هغو ته حق دی قبایلي ځوانانو ته ماشومانو ته لوبغاړو ته هغه حق هغه فیسیلیټیز هغو ته نه دی حاصل. دې نه علاوه خیبر پښتونخوا حکومت اعلانونه کړي دي د سپورټس لپاره چې موږ دومره ګراونډونه جوړوو، دومره 1 ارب روپۍ به خرچ کوو، خو تر اوسه پورې څه عملي ګامونه اوچت شوي نه دي. په ډېرو سیمو کې حالات نارمل دي خو حکومت چې التکی ځوانانو ته د لوګو سامان ورکی، التکی ګراوندونه آباد کی، نو التکی لوبغاړي چې په خپل سیمه کې په خپل خوره کې لوبي شروع کی، نو د دې سره به امن هم راشي او دا غي ځوانانو حوصله غریبه موشي.
په قبایلی ضلعو کې د لوبو پر مختګ لپاره کارکونکو کې ایاز رضاوی په دې سیمه کې ګڼ ځوانان په بیلابیلو لوبو کې صلاحیتونه لري خو د اکیډمیانو مناسب میدانونو د نشټوالي لوبي رستو پاتې شي.
الحمدللہ اوس قبایلی سیمه اوس هغه نه دي چې مخکې څنګه وي، دلته کې سمره ګراوندونه دي، سمره لوبغاړي دي، الحمدللہ هغه چمتو دي. او تاسو ته دا په یاد دي چې زمونږ د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع نن چې کوم د درې لوبغاړي دي هغه د پاکستان چې کوم 14 کلن ټیم دی او هغه بزی د سریلانکا په دوره باندې د هغې لپاره په ټیم کې موجود دي. زدین علاوه د وزیرستان نه ونیسي د باجوړه پورې ګراوندونه دي، په هغې کې بالکل دې کې شک نشته چې د سہولتونو فقدان دی. خو چې کوم دا پیکیج اعلان کړی شوی دی نو که دغه پیکیج په قبایلی ضلعو کې په ګراوندونو باندې په کیډمو باندې ولګیږي، نو امید دا دی چې قبایلی اضلاع به لکه څنګه مخکې کومي فوټبال ټیم ته، هاکی ټیم ته، اتلتیکس او کرکټ ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي. نو ان شاء الله تعالی امید دی چې داسې به نور هم ډېر لوبغاړي ورکړي.
ایاز رضا سیاتبی قبایلی ضلعو کې اوس تر ډېره امنیت ټینګ شوی دی او دا سیمه له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت لا په کار ده چې زر تر زره په دې ضلعو کې د تعلیم او لوبو ترڅنګ تفریحي پروګرامونه زیات کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لیډو ته غوږی ډان رسپانې لیکي د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د مواصلاتو ادارې پی ټی ای نه جواب غوښتې چې ولې څه د پاسه 8 لک وې پاڼې په غیر شفاف ډول د اصول په نشټوالي کې تړلې دي. عوامي ورکرس پارټۍ په عدالت کې د ادارې خلاف درخواست جمع کړې وو چې د دوی وې پاڼې په غیر شفاف ډول تړلې ده. نور تفصیل ملیحا امیرزاده ناورو.
ڈان رسپانه لیکي د پاکستان مواصلات ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي نه د خپل غیر شفاف ډول د ویب پاڼو د تړلو پاړه جواب غوښتل شوی دی. د عوامي ورکرز پارټي د ویب پاڼې د تړل کېدو خلاف د درخواست اوریدنه کې اسلام آباد های کورټ فیصله وکړه چې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د قانون په سرغړونه کولو سره تر 8 لک زیاتې ویب پاڼې تړلې دي. په اوریدنه کې د پاکستان مواصلات ادارې خپل ومنله چې د ویب پاڼو د تړلو لپاره اصول نه دي جوړ شوي، که څه هم د پاکستان الکترونیک کرایمز اکټ 2018 پنوم د الکترونیکی جرمونو یو قانون موجود دی چې باید پی ټی ای پرې عمل وکړي. د سیکشن 10 د ویزیلی برخې سب سیکشن 1 لمخې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د هغو ویب پاڼو د تړلو اختیار لري چې د اسلام، د پاکستان دفاع، سلمیت یا امنیت او د ولسی نظم او ضبط خلاف پکې سم مواد وي یا د عدالت توهین کوي. خو بیا د سیکشن 10 یو بل ذیلی شک 2 وای چې د مواصلاتو اداره باید د دې لپاره د وفاقي حکومت منځوري واخلي او د یو شفافه طریقې کار په ګډون د واک موثره استعمال لپاره پکار ده چې اصول هم ولري. د مقدمه اوریدنه کې دا هم ویل شول چې د مواصلاتو ادارې د عوامي ورکرز پارټي ویب پاڼه د استخباراتي ادارې په تجویز بند کړي. ورسپانه لیکي د پاکستان مدني فعالان، غیر سرکاري ادارې، ځای او نړیوالې ادارې تور لګوي چې ګواکې په پاکستان کې د انټرنیټ په کنټرولولو کې استخباراتي ادارې لاس لري. په عدالتي امر کې ویل شول چې د پی ټی ای لخوا د ویب پاڼې تړل د انصاف له اصولو سرغړونه ده. رسپانه د رائے د آزاد حساب په لړ کې د عدالت دغه پریکړې هرکلی کړې دي. رسپانه لیکي عدالت دغه ادارې ته امر کړی چې په دریو میاشتو کې دننه دي د ویب پاڼو د تړلو په لړ کې اصول یا قواعد جوړ کړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
ورځن کو تاسو مشال رادیو ته وګی او اوس د پینیم وجود خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا ورو.
نن د پاکستان د سرشاه اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا او پنجاب په یو شمیر سیمو کې زلزله شوې چې لسګونه کسان یې ټپیان کړي دي. د زلزلې د کچ معلومولو ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د پنجاب په جهلم ضلعه کې وو او د رښتر په کچې زور 15.8 سخت شوی دی. د زلزلې تکانونه له 15 څخه تر 40 سیکنډ دوام وکړ خو زور یې زیات. د زلزلې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور کې هم ګڼ تاوانونه پېښ کړي دي. دشمالی وزیرستان په سپینوام تحصیل کې نامعلوم وسلوالو د تیل او ګیس ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور کارکونکي او سره دوه اف سي سرتیر وژل دي. د چوراک په وینا د پیش نه سهار هغه مهال وسوه کله چې د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکونکو په دغه سیمه کې د تیل او ګیس سروې کوله چې نامعلومه کسانو ډزې پر وکړې. د وی په وینا په پیش کې د اف سي څلور سرتیر ژوبل سوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بار بیا تکرار کړ چې هند او پاکستان یو منی د کشمیر پر مسله د دوی مزګرتوب ته تیار دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د خبر پرمخوا صوبایي اسمبلی به نن د وراثت د مجوزه قانون په هکله پر مسوده بحث کوي. صوبایي حکومت د وراثت د مقدمو ژر تر ژره فیصله کولو په اړه دغه مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړه. د برتانی سپریم کورټ پریکړه کړې چې د وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د پارلمان ځنډول غیر قانوني اقدام او غړي کولای شي چې ژر تر ژره خوشوي هغه مرشې بیرته فعال کړي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د شام لپاره د ویداس عیني کمیټې جوړول اعلان کړی چې د شامي حکومت او اپوزیشن ډلو استازي به پکې شامل وي. او نن د بنگلاديش په سر شاد ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د شلوریز سیالیو پایلوب پایل شو. د کرکټ نړیوال شورا ته نظام لاندې د درو هیوادونو ترمنځ د دې سیالیو اتلولي د سپتمبر پر 13 په بنگلاديش کې پیل شوی و.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله نورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د سکردونه د پنجاب راولپنڈی خار تطلون کې بس د غره سره جنگي دوله وجه لس فوزیانو زنانو او ماشومانو په شمول وو ویش کسان وجل شوی او دولس نور جوبل شوی دي. دا سی پیخه د ډرایور د ناتجربه کاری د منشیاتو استعمال او تیز رفتاری له وجه را مخه تکيږي خو خراب سړکونه او غیر محفوظ لارې هم د نظر نشي وستل کېده. ورسپانه لیکي په 13 میاشتو کې د ملک په دې سیلګری سیمو کې یو شمیر پیخه را مخه شوی دي چې پکې د پوره کورنۍ سره سره په سونو کسان وجل شوی دی. د خیبر پختونخوا پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر گلگت بلتستان او بلوچستان د غریز سیمو لارې د غیر همواره کې دوله وجه د نړۍ په مشکل ترین لارو کې شمارل کیږي. ته حکومت غواړي چې ملک کې سیلګری ته ود ورکړي نو د لارو صحیح کولو طرف ته به ورته توجه راړول وی. ورسپانه لیکي ضرورت د دې خبرې ده چې د حادثاتو مخنیوي لپاره چې کوم قوانین او ضابطې جوړ کړی شوی دي او چې کوم سہولیات ورکړي شوی دي نو په هغه پوره عمل درآمد پکار دی. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي په بس حادثه کې دومره زیات شمیر کې د مسافرو وجل کېدل یو لوی پیښه ده او چې دا شان حادثه بیا په سیلګری سیمو کې را مخته شي نو په ملکی سیاحت یې ډیر بد اثرات پریوزي. ورسپانه لیکي د خراب امنیتی حالاتو له وجې د وړاندې څخه پاکستان ته په ډیر کم شمیر کې غیر ملکی سیلانیان راځي او دا قسمه پیښو له وجې خو ملکی سیلانیان هم د علاقو ته د تلونه ډډه کوي. که حکومت سیلګری سیمو ته تلونکي ټول سړکونه د نړیوال معیار مطابق جوړ کړي او د امنیت انتظامات نور هم ښه کړي نو نه صرف د داسې پیښو مخه نیول کېدای شي بلکې سیلانیان به هم د علاقو طرف ته راتلل شروع کړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان د دې سیمې مجموعي صورتحال او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د روان حالاتو په حق لا په امریکا کې د مختلفو ملکونو مشرانو او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه روان دي. ورسپانه لیکي ټولې نړۍ ته دا معلومه ده چې هند نه خو د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو په قراردادونو عمل کولو ته تیار دی او نه پاکستان سره مذاکراتو لپاره تیاریږي او هر وخت په څه نه څه بانه د مذاکراتونه په شاکیږي ملګرو ملتونو لپاره کار دي چې د کشمیر مسله دی یا خود خپل قراردادونو مطابق خواره کړي او یا د هند دې ته مجبور کړي چې پاکستان سره خبرو تکینی زکه چې د یاد سیمه اوسیدونکو د 13 او یو کلونو زیاتې مودې راهسه په سختو حالاتو کې ژوند کوي او خصوصا د 15 اگست وروسته خو په یاد سیمه کې کرفیو نافذ ده. ورسپانه لیکي پاکستان به د کشمیر مسله ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې راپورته کوي. نړیواله ټولنې لپاره کار دي چې په دې مسله د نور خاموشه نه پاتې کیږي او کدا ځلې هم څه کوټلې کردار ادا نه کړو نو د راتلونکو حالاتو ذمہوار به دوی وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن افیرز مجلې یو لیکنه خبره کړې چې وايي هندي حکومت د خپل واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت په ختمولو له نړیوالو نیوکو سره مخ شوی خو په هیواد دننه پر خلک خوشاله دي. بلخوا واشنگټن پوسټ وسپړل لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د 2014 کال ولسمشر د انتخاباتو کمپاین پر مهال هڅه کوله چې د روایتي ټولنې د جدت او اصلاح خبره وکړي. په د دې دواړو مقالو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله خپل د لیکنه کې وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمول ناصافي فیصله نه و بلکې واکمن بھارتیا جنتا پارټي تل ویلي چې د کشمیر نیما خپلواکه علامتي حیثیت به ختموي. که څه هم د دې فیصلې لوجې په نړیواله توګه په هند نیوکه وشوه خو په هیواد کې دننه زیاتره خلک په دې خوشاله دي. د لیکنې تر مخه د وزیر اعظم نریندرا مودی د دې فیصلې له وجې به په هند د دوو خبرو اثرات ډیر بد وي. یو دا چې د دې هیواد خپلواکه ادارې به کمزوري کیږي او بل دا چې په دې هیواد کې به مسلمانان له ملي بهیر نه بهر کیږي. فارن افیرز مجله لیکي چې د پارلمان او خپلواکه ادارو ترمنځ د طاقت توازن د هند نظام پیاوړی کړی وو او د اختیاراتو په استعمالولو د سار انتظام موجود وو خو دا مهال داسې ښکاري چې دغه توازن خراب شوی او دا به ښې نتیجې ونه لري. په پارلمان کې مودی او د هغه ګوند بھارتیا جنتا پارټي دومره مضبوطه شوی چې اپوزیشن کانګرس ګوند یې د مخه نیولو هڅه کوي خو بریا نه مومي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د 2014 کال د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټولنې د جدت او اصلاح خبره کوله او دا وار د تاریخي او کلتوري ارزښتونو د پالنې خبره کوي. د نوموړي ناقدین وایي د هڅه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې له پامه غورځېدلو وروسته یو وار بیا په دې خبرو خپل ملي شخصیت لوړ کړي. ورسپانه لیکي زیاتره سارون کې وای چې د ولسمشرۍ یو بل امیدوار عبدالله عبدالله لپاره ډیره ګرانه ده چې له 50% زیاتې رای واخلي او نور امیدواران دا غنه هم شاته دي. نو ځکه عبدالله عبدالله په خپل کمپاین کې وخت په وخت وای کېدې شي چې اشرف غنی ورسره په انتخاباتو کې درغلي وکړي. بلخوا زیاتره خلک او په خاص توګه د کندهار اوسیدونکو د اشرف غنی د مرستیال امیدوار امر الله صالح هغه نیوکه هم ډیره خوخوي چې د طالبانو د ملاتړ لوجې په پاکستان کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان او امریکای مشرانو په نیویارک کې د کشمیر او افغانستان پر مسایلو خبرې کړې دي. پاکستان د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د دریت هرکلی کړی چې وای پر کشمیر منځګړتوب ته تیار دی خو هند دا نه مني او وای دغه سیمه یې خپل ده نو ځکه په کورنی مسایلو کې دریمګړی ته ضرورت نشته. امریکایي او پاکستانی چارواکو د طالبانو په اړه هم خبرې کړې دي چې بشیر ګواخ یې تفصیل درته وایي.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر په 13 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په ایوي غړې خبري غونډه کې ویل چې د کشمیر په مسله د نوي دلی او اسلام آباد ترمنځ منځګړتوب ته تیار دی. دوی دا په عمران خان او مودی پورې اړه لري چې یو غواړي او بل نه غواړي نو نه کیږي. خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یو سخت مسله ده چې له ډېر وخت راروانه ده. هند اگست په 15 د کشمیر ځنګړی حیثیت ختم ک. د پارلمان د نوي قانون تر مخه کشمیر په دوو برخو ویشل شو چې یو لداخ او بل جمو پاتې شو. تر دې په خوا کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ ټاکو او د هند نورو برخو خلکو نشوې کوله چې هلته سرکاري نوکری وکړي او یا جایداد واخلي. دوی ټاکنو ته هم نشو درېدلې. خو د اگست تر 15 وروسته دا هر څه بدل شول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهره وشوه چې د نورو پراخېدو مخنیوي لپاره هند سیاسی مشران نظر بند کړی دی. پاکستان په کشمیر د هند سره د اول ریو له آزادۍ لپاره رواني وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي، خو هند ویلي چې کشمیری نه بیلیدونکي برخه ده چې پاکستان ورته د جګړې لپاره ترهګر ورولي. نوی دلی په کشمیر کې د بل چا منځګړتوب نه مني او خپل داخلي مسله یې ګڼي. خو د ولسمشر ټرمپ سره د شریکې خبري غونډې په مهال عمران خان ویل امریکا کولی شي دا مسله حل کړي. دا وایي زما تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشري کوي. دا قوي هیواد امریکا مسؤلیت لري. ولسمشر ټرمپ مهرباني وکړه ویل چې غواړي منځګړتوب وکړي، خو بدبختانه هند زموږ سره خبرې نه کوي. تر دې ملاقات یو ورځ مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټیکساس ایالت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هغې غونډه کې وینا وکړه چې خوښه 50,000 هندي امریکایان ورته ورغلي وو. ټرمپ وویل چې د هند سره ژورې او ستراتیژیکي اړیکې لري. یو بل مسله چې د پاکستان چارواکو په وینا پاملرنه ورته پکار ده، د افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو بیا پیلول دي. عمران خان په نیویارک کې د خبری غونډې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ته وویل چې په افغانستان کې جګړه پوځي حل نه لري او مذاکرات پکار دي. ولسمشر ټرمپ په ځواب کې یوازې دومره وویل چې ګورو به. امریکایي استازو په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغانستان په اړه له اتو میاشتو راهیسې خبرې روانې کړې وې، او چې کله یو جوړجاړي ته د رسېدو خبر ورکړ نو ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 10 وویل چې د دغې وسلوالې ډلې سره ځکه مذاکرات ودرئ چې هغوی پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د عمران خان او ټرمپ تر خبري غونډې لږ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرلان ته په نیویارک کې وویل چې کوشش کوي طالبان او امریکایان خبرې بیا پیل کړي. پاکستان منی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د سولې لپاره یې کارولی شي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان دغې وسلوالې ډلې ته د پناه ورکولو په ترڅ کې په افغانستان کې ترګرې ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور نه مني.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. اف پی اجانس لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ختمېدو د پاکستان ګټو ته ضربه ورکړي. په لیکنه کې راغلي پاکستان طالبان د مذاکراتو ته د کینولو په بدل کې د اقتصادي ستونزو څخه د وتلو او د کشمیر په مسله د امریکا د ملاتړ هیله لرله، خو د مذاکراتو د ختمېدو د هر څه ختم شول. د لیکنې مهم ټکی له ظفر خان اورو.
اے ایف پی اجانس لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ختمېدو پاکستان ته به وخت ضربه ورکړه. اسلام آباد هیله لرله چې د سختدریزو د خبرو میز ته راوستو په بدل کې به یې اقتصادي ستونزې کمې شي او امریکا به یې د کشمیر په مسله ملاتړ وکړي. هند په ورستیو کې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی چې پاکستان غندلې. خو د اسلام آباد د سختدریزو ډلو ملاتړ ته په کتو نړیواله ټولنه د کشمیر په مسله پر نوې ډیلی په نیوکو کولو زړه نازړه ده. اجانس لیکي په افغانستان کې د جګړې ختمولو په لړ کې له واشنگټن سره مرستي اسلام آباد ته دا مقور کوله چې یو ځل بیا له امریکا سره اړیکې خې کړي. د جولای په میاشت کې د داسې کېدو یو څرک هم په نظر راغلی. وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په مهال امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب وړاندیز هم وکړ، خو نوې ډیلی دا رد کړ او د کشمیر ستونزه یې کورنۍ وبلله. عمران خان ویلي چې د ګل پر ورځ له ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې د طالبانو سره د مذاکراتو د بحالولو په موضوع خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ او مودي د اتوار پر ورځ په هیوسټن کې د هندي امریکایانو په جلسه کې یو ځای ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم له کشمیره د ځانګړي حیثیت د اخیستنې کلکه دفاع وکړه او پر پاکستان یې د ترهګر پال ریاست تورونه ولګول. جلسې ته ټرمپ وینا هم وکړه او د مودي کارونه یې وستایل. اجانس لیکي د هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې عمران خان د واکمنۍ یو کال پوره کړی او د هیواد اقتصاد یې د سخت فشار لاندې دی چې د دې لپاره یې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه پور اخیستی دی. د دې ترڅنګ د ناقانونه پیسو په ضد کارکوونکي ادارې ایف اے ټی ایف پاکستان په تور لیست کې د اچولو یا نه اچولو په اړه پریکړه راتلونکي میاشت کوي. اجانس د کارپو زاید حسین له خولې لیکلي چې پاکستان د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو ډیر کار کړی وو او د دې ختمېدو یقینا اسلام آباد ته ضربه ورکړه. اجانس لیکي سپینه ماڼۍ د کشمیر پرتله په افغانستان کې ډېره دلچسپي اخلي او دا کار د عمران خان لپاره ترخه خبره ده. کابل او واشنگټن پاکستان په دې تورنوي چې طالبانو ته یې پناه ځایونه ورکړي، خو اسلام آباد دا ردوي. اجانس د بل کارپور رحیم الله یوسفزي له خولې لیکي چې له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د ختمېدو هدف ښایي دا وي چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې پر طالبانو نور فشار واچوي. اجانس زیاتوي که څه هم امریکا پر طالبانو د ځینې شرایطو د منلو ټینګار کوو، خو طالبانو د مذاکراتو په محل هم تشدد ته زور ورکړی وو. د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای اسلام آباد اوس هم په دې لړ کې کار کولی شي. هغه وای ک طالبان د اسلام آباد د غوښتنو سره سم کار نه کوي نو پاکستان پر هغوی زور راوستلی شي او هغوی قانع کولی شي.
ارجن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم او د امریکای ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سپتمبر په 28مه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی خو د امریکایانو سره د هغو خبرو بیا پیلولو لپاره رضا ښودلې چې د سپتمبر په 8مه یې امریکایي ولسمشر د ودرولو اعلان وکړ. پاکستان هم د دې مذاکراتو پیلولو غواړي. بشیر گواخ په دې اړه د سیاسي چارو پور رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان ولې د دې خبرو په پیلولو کې دلچسپي لري. نو نوموړی وای
کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختمې کړې آیا وخت کې پاکستان دا ویلی وو چې دا خبرې که بیا شروع شوې نو خبرې او پاکستان به په دې کې هلې ځلې کوي. بیا اوس چې وزیر اعظم عمران خان د امریکې په سفر روان و نو دا وخت کې هم دا خبره کړې وه. زما ته موجود ما تورخم کې دا ویلي چې زه به ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبرې بیا پیل کول پکار دي. او دا هم وی چې ما غوښتل چې طالبانو یو هیئت پاکستان ته راشي زه ورسره وګورم. زه هغې ته ووایم چې یو خو دا اوربند وکړي او یو د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني خو آیا طالبان به دا خبرې ومني او که نه؟ طالبانو به څه شرایط وي؟ ټرمپ خو دا ویلي دي چې یو اوربند پکار دی یو طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني. خو دا دوی چې 15 میاشتې طالبانو سره خبرې کولې نو دا شرایط ولې دي په طالبانو باندې نه منل؟ دا لږ مشکل ښکاري چې طالبان اوس په دې وخت کې دا خبرې ومني. زه فکر کوم چې دا اوربند خو فیصله خو شوې وه که نه چې اوربند به طالبان او د امریکایانو ترمنځ کېږي ځکه چې امریکایان به خپل ځواکونه د افغانستان نه اوښکل شروع کړي. او بیا دا خبره شوه چې دا د افغانستان حکومت او د طالبانو اوربند په دې باندې به خبرې کېږي چې کله د دوی دغه افغانانو ترمنځ دا خبرې پیل شي. داسې معلومېږي که اشرف غني بیا انتخاب شي هغه وګټي نو خو دا وایي چې دوی به طالبانو سره خبرې کوي خو ړمبې شرط په ځای چې اوربند شي.
یو سوال خلک په دغه فوټ سولجرز باندې راپورته کوي دا جنګیلي چې دی جګړه مار شي دی د طالبانو کوم چې جنګ کوي دغه خلک به طالبانو ته یو غټ مشکل نه چې دا خپل کسان قانې کی چې تر اوسه پورې ول ستلس کالې جنگ وکړ اوس بیرته هغه سره خبرې کوي خلکو سره.
طالبانو چې کوم مشران دي هغه شورا ده هغه ډېر موتات اوسېږي هغه به دغه خپل جنګیالي خپل قومندانان د هغې نه به رای اخلي د هغې د رایې به احترام کوي قربان کېږي. دا خو بیا په داخل کې چې کوم د افغان طالبان دي هغې به پکې زیات یو مهم رول وي. طالبانو په نظر کې زیات بدلون ځکه نشي راتلی چې دغه جنګیالي دغه قومندانان دا به رضا کول غواړي او که داسې یو پریکړه وشوي چې هغه طالبانو دپاره ګټور وي نو بیا خو به دغه خلک قانع کول آسان وي. خو که دغه شرایط چې دی هغه داسې طالبانو په ګټه نه وي نو بیا به لږ مشکله وي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال لريو ته وګي. د ګول پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وراثت په حواله او غریب بیوس او کمزوري خلکو سره قانوني مرسته کولو لپاره قانوني بل مسوده وړاندې شوی چې نن د نهه پورس اسمبلی کې بحث پکیږي او دغې نه پس په منظورول کې شي منظور کړی شي. تفصیل د پیښور نه د خالد خان په راپور کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مور پلار جایداد کې د برخې او وراثت کاغذونه ترلاسه کولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شوه چې تر مخه به اوس د وراثت سندونه او کاغذونه د کلونو په ځای په ورځو کې میلاویږي. دغه شان د خیبر پختونخوا غریب بېوسه او کمزور خلکو سره د حکومت له اړخه قانوني مرستې ورکولو لپاره هم په صوبایي اسمبلی کې یو قانون وړاندې شو. د ګل پورز صوبائی اسمبلی غونډې وروسته د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وراثت موجوده قانون چې په کال 1950 کې جوړ شوی دی په هغه کې بدلون راوستو لپاره یو قانوني مسوده صوبائی اسمبلی کې وړاندې شو او کچر دغه بل د اسمبلی نه منظور شي نو بیا د دې صوبې خلک 15 ورځو کې دننه د وراثت کاغذونه او سندونه د نادرا یا د کامی رجسٹریشن دفتر نه ترلاسه کول شي.
نادرا سره چونکه دا ټول ریکارډ موجود دی په کوم کیسونو کې چې یو بل سره ډسپیوټ نه دی ورثه د خپلو کې نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنده دنه به ورته لیټر آف ایڈمنسٹریشن او سکسیشن سرٹیفیکیټ ملایوي نو چا د جلس کال او ته کال اول کال لګي دغه شان به 15 ورځې به لګي.
سلطان خان زیاده کړه چې د قانون لاندې بهر هیوادونو کې پاکستانیان د نادرا په مدد د خپل د وراثت کاغذونه او د مور پلار په منقوله او غیر منقوله جیداد کې خپل د وراثت سندونه ترلاسه کول شي.
چې بهر ملکونو کې کم زمونږ پاکستانیان اوسیږي د هغوی د پاره هم د هغه ځای کونسلیټ د هغه ځای ایمبسو کې چې کوم دی نو د نادرا دا سافټویر به هلته کې مځي او بیا به د هغه ځای نه هغوی ته به داسې ضرورت نه ده راتلو د کړېدو.
دغه شان د یو بل قانون تر مخه د پښتونخوا حکومت به غریب بېوسه او کمزور خلکو سره قانوني مرستې ورکولو دپاره یو لیګل ایډ اتارټي جوړوي او کم خلک چې د پیسو یا نورو وجوهاتو په سبب خپل مقدمات نشي کولی دغه اتارټي به ورسره قانوني مرستې کوي. سلطان خان زیاته کړه چې دغه قانوني مسودې به د نه په ورځ صوبائی اسمبلی ته د منظورېدو دپاره وړاندې کولی شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
ڈان ورځپاڼه لیکي چې د سپتمبر په 14 د سین صوبې د میډیکل کالج د ویز د کوونکي نیمرتا مرچندانی د پوریسار مرګ پاړه د لالکانی ضلع یو جج د عدالتي پلټنو نه انکار کړی دی. دغه جج دریز لري چې هغه ته د پلټنو د حکم ورکولو اختیار سند های کورټ سره دی نه چې د داخله چارو صوبایي وزارت سره دی. لیکنې نور مهم ټکی د یو وړې دمې نه پس ڈان ورځپاڼه لیکي چې د سین صوبې د لاړکانی ضلع د سیشن عدالت یو جج د میډیکل د شعبې زده کوونکي نیمرتا مرچندانی د وژنې په اړه عدالتي پلټنو ته زړه نازړه ده. د صوبې د داخله چارو وزارت د روانې میاشتې په 13 د نیمرتا د مړینې په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې وه. د ورځپاڼې په خبره د لاړکانی د بی بی آصفه په نوم د غاښونو د کالج د آخري کال زده کوونکي نیمرتا د روانې میاشتې په 14 د خپل هاسټل په کوټه کې په پورې سراله توګه مړه موندل شوې وه. ورځپاڼه د پولیسو د یوې سرچینې په حواله زیاتوي چې د داخله چارو د وزارت سیکرټري عبدالکبیر قاضي چې دا مهال د ملک نه بهر په سفر دی ته په دې اړه معلومات ورکړل شوي چې د مقامي عدالت قاضي د دې پلټنو د شروع کولو په اړه زړه نازړه دي. یوې بلې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي چې دغې قاضي په قطعي توګه د پلټنو کولو انکار کړی. همدغې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي چې هوم سیکرټري پولیسو ته هدایت ورکړي چې که دا پلټنې نه کوي نو باید په لیکلې بڼه دوی ته وجوهات په ډاګه کړي. خو د دغې قاضي لخوا د پلټنو نه د انکار ابتدایي وجه دا ښودل کیږي چې هغه دریض لري چې د داخله چارو وزارت دا اختیار نه لري چې نیخ په نیغه قاضي ته د پلټنو کولو حکم وکړي، بلکې دا د سند های کورټ د رجسٹرار اختیار دی. بلخوا د ورځپاڼې په خبره نه خو دا مهال د لاړکانی پولیس د خودکشۍ مقدمه درج کړې او نه د نیمرتا کورنۍ په دې اړه ایف آی آر درج کړی. د نیمرتا کورنۍ په دې لړ کې د لاړکانی د پولیسو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په هغوی یې د اعتماد څرګندونه کړې، خو تر اوسه یې کوم ایف آی آر نه دی درج کړی. پولیسو تر 100 ورځو پورې د یاد کالج 2 زده کوونکي مهران ابرو او علی شان میمن د پښتنو لپاره ځان سره ساتلي دي. د پولیسو سرچینو ورځپاڼې ته زیاته کړې چې د دې دواړو زده کوونکو گرفتاري به ضرور پوښتنې راپورته کوي او کېدای شي د دوی کورنۍ عدالت ته مخه وکړي. خو د ورځپاڼې په خبره مهران ابړو د نیمرتا سره ډېر نږدې ملګری وو او د پولیسو په وینا هغه پلټونکو ته ویلي دي چې نیمرتا سره د واده کولو نه انکار کړی وو. د ورځپاڼې په خبره د سپتمبر په 14 د مړه کېدو نه 100 ورځې مخکې نیمرتا د خپل یو استاد امرلال سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې هم کړې وې.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال لري ته وګي د سریلانکا د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته تللی چې د وسلوالو لخوا پرې د ممکنه برید پاړه راپورټونه هم خپاره شوي دي. خو یادې لوبډله ویلي چې دوی د امنیت پاړه د پاکستانی چارواکو له ورکړې باور مطمئن دي. فرانس پریس خبري ایجنسی په دې اړه راپور خپور کړی دی. بوریوال کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستاني چارواکو پر امنیتی ګامونو تر باور کول ورسته د سپتمبر پر 14مه له کولمبو څخه کراچي ته تللې ده. سریلانکای لوبډله پر دې سربیره پاکستان ته تللې ده چې د وسلوالو لخوا پرې د ممکنه بریدونو په اړه رپورټونه هم خپاره شوي دي. خو لس مشهور او تجربه لرونکو لوبغاړو د امنیتی اندېښنو له کبله پاکستان ته تګ انکار کړی و. د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله په 2009 کال کې د مارچ پر 3مه په لاهور کې برید شوی و چې اتو کسانو د وژل کېدو ترڅنګ پکې شپږ سریلانکای لوبغاړي ټپي شوي هم و. تر هغه پیښه وروسته پاکستان کې نړیوال کرکټ په ټپه درېدلی و او پاکستان خپلې هغه زیاتره لوبې په متحده عرب اماراتو کې کړې وې کومې چې باید په پاکستان کې سوی وای. د پاکستان په سفر د تللې سریلانکای لوبډلې د شلاوریزو او یو ورځنیو لوبو کپتانانو ویلي چې دوی د امنیت په اړه له اخیستل شوو ګامونو مطمئن دي. د شلاوریزو لوبو کپتان داسن شناکا ویلي چې دی په 2019 کال کې هم لاهور ته تللی و او هلته یې یو شلاوریز لوبه کړې وه. نوموړي ویلي د پاکستاني چارواکو لخوا د امنیت له ګامونو مطمئن دی او خوشحاله دی چې د لوبډلې مشري کوي. د هوټ رودلې چې که څه هم پاکستان نسبتاً قوي لوبډله ده خو دوی به ورسره ښه سیالي کوي. د یو ورځنیو لوبو کپتان لهرو تیرمانې ویلي چې دی هم ځکه د امنیت په اړه اندېښنه نه لري چې د ده په وینا پاکستان به یا د ریاستي مشرانو په څیر امنیت ساتنه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د سریلانکا د دفاع وزارت تېره اونۍ د هیواد د کرکټ ادارې ته اجازه ورکړه چې لوبډله دې پاکستان ته ولېږي. د سریلانکا او پاکستان ترمنځ به له راتلونکي جمعې څخه درې شل اوریزي او درې یو ورځنۍ لوبې په کراچۍ او لاهور کې ترسره کیږي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تنی لگیش
تازه مشال لیډیو ته غوږی او اوس د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه اورو.
نن د پاکستان د سرشار اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا او پنجاب په یو شمیر سیمو کې زلزله سوي چې لسګونه کسان یې ټپیان کړي دي. د زلزلې د کچ معلومولو امریکایي ادارې ویلي زلزلې مرکز د پنجاب د جهلم ضلع په شمال کې و چې لس کیلومتره پنځه کې لاندې و او د ریختر پر کچه زور 15.3 ثبت شوی دی. دغه زلزلې د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر په میرپور کې هم ګڼ تاوانونه پیښ کړي دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام تحصیل کې نامعلوم وسلوالو د تیل او ګیس ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور کارکوونکي او ورسره دوه اف سي سرتیري وژلي دي. د چارواکو په وینا دا پیش نه سهار هغه مهال وسوه کله چې د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکوونکو په دغه سیمه کې د تیل او ګیس سروې کوله چې نامعلومه کسانو ډزې پر وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بار بیا تکرار کړ چې که هند او پاکستان یو منین د کشمیر پر مسله د دوی منځګړتوب ته تیار دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوه ګډه خبرې غونډې کې وکړې. د خبر مرخصه صوبای اسمبلی به نن د وراثت د مجوزه قانون په هکله پر مسوده بحث کوي. صوبای حکومت د وراثت د مقدمو ژر تر ژره فیصله کولو په اړه دغه مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړه. د برتانیې سپریم کورټ پریکړه کړې چې د وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د پارلمان ځنډول غیر قانوني اقدام او غړي کولای شي چې څومره ژر یې خوښه وي هغومره ژر یې بیرته فعال کړي. اخوا بوریس جانسن هم د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش د شام لپاره د یوې داسې آئینی کمیټې جوړولو اعلان کړی چې د شامي حکومت او اپوزیشن ډلو استازي به پکې شامل وي. او نن د بنګلاديش په سر شار ډاکا کې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ د شلوریزو سیالیو پایلو به کیږي. ټاکل شوی وه چې دغه لوبه به نن د کابل پر 15 او د پېښور پر 15 بجې مازدیګر پیل شي، خو د باران له کبله تر دې ځمه ځنډېدلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا تنظیم لاندې د دوو هېوادونو ترمنځ د دې سیالیو اتلولي د سپتمبر پر 13 په بنګلاديش کې پیل شوه. د شلوریز لوب په دې اتلولۍ کې پر افغانستان او بنګلاديش سربیره د زمبابوې کرکټ لوبډلې هم برخه اخیستې وه او هرې لوبډلې څلور لوبې وکړې. په څلور لوبو کې بنګلاديش 3، افغانستان 2 او زمبابوې 1 لوبه وکړه.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه زمی او تکنیکی همکارانو ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه او خادم آباد او بریالي اوسئ.